السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې تاند څنګه 19 پروګرام یو برخه جوړوي نن سیشن بده د خبرګولیا جوزانه احمد میمیشتې ډیر شمه خبرونه په خبرونو پیلېږي د خوړو نړیوال سازمان په غور کې د دویم ځل لپاره د بشری مرستو د ځنډولو خبر ورکوي افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان ویاند وحید الله امانی د سیشن په راز ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ترمای جنوري امسال ملل متحد توزیع تمامي کومکای
بشي د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشري مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وزندوله روس لدې چې د سیمه ایزو چارواکو د نه مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول د بشري مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه د اپریل په میاشت کې د مداخله نوې حسي ولدل شوې چې له عمله یې فعالیتونه بیا ودرول شول
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې د روان کال مې میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې به په غور ولایت کې څه باندې 410,000 کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ سي د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان دې د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل سي هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د سازمان لخوا خپور سوی راغلی اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخې دي په راپور کې راغلی چې ښځې نه پرېښول کیږي د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي په راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم انتقاد سوی تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې د ایران یو رسنی وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره د ایران له دریو د یوې اټومي ساحې په اړه پرته ستونزه حل سوه د اباده په نوم په دې ساحه کې د یورانیمو د ذرو د موجودیت په اړه څېړنې کیدلې مهر خبري اجنس نن خبر ورکړی چې په دې ساحه کې د 3.5% غني سوی یورانیمو د ذرو د کشف په اړه د ادعاو په اړه د مذاکرو پر مهال فني توضیحات ورکول سوي او دا موضوع حل و فصل سوی ده د بده سل کې د چټاکل سوي د اټومي انرژي نړیوال اداره د ایران په اړه خپل درې میاشتنی راپور روانه او نه خبر کړی د روسیې ولسمشر وای پر ماسکاو د سېشنبې سهار د بي پيلوټ الوتکو د حملو هدف ملکی اهداف وو ولادیمیر پوتین نن تر دغه حملو وروسته وویل د ماسکاو د هوایی دفاع ظرفیت بلوړ کړی سي د ماسکاو شروال سرګي سوبنیانن د سېشنبې پر سهار د ماسکاو پر شار د بي پيلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ د هغه په وینا پېښه مرګ جوړ نه لري خو دوه ودانیو ته زیان وشته بل خو روسیې یو ور بیا د سېشنبې سهار د اوکراین پر پلازمینې کیف د بي پيلوټ الوتکو بریدونه وکړ د کیپ شارول ویلی چې څو سیمې په نشه سوي چې په نتیجه کې یو تن وژل سوی او څو نور ټپیان سوي دي د تاجکستان څخه باندې یو 150 تنه پناه غوښتونکي کارګران په مسکو کې د پولیسو لخوا نیول سوي د کارګرانو بیلابیلو ډلو ویلي چې دغه کارګران نن سهار وختي له خوبه کښېنول سوي بیا په څلورو بسونو کې د میتینو سیمې د پولیسو ماموریتونو ته بیول سوي د روسیې پولیسو د دغو تاجک کارګرانو د نیول کېدو په باب څه نه دي ویلي د تاجکستان یو کارګر د نوم نشول په شر د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه ته ویلي اوس د پولیسو په ماموریت کې خو پولیسو ورته نه دی ویلي چې دوی ولي راوستل دي خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د دې خبرونه په خبري راپورونه کې راځي د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د طالبانو د لاسوهنو له کبله د مرستو رسولو بهیر ځنډولې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال سازمان افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې په کې د خوراکي توکو کمښت زیاتیږي
په څپلی پرې ځای نه یم په نس پرې ځای نه یم په ژوند زنګ پرې ځای نه یم زه د یو لسې کوپ نه لرم چې زه دغه یو لسې واخلم چې دا مومن ته زه شی پرانیسم دغه نه شی زه نه لرم ورورک
دا هم وری چې درویا په نوم یو خیاطه څنګه توانیدلې له محدودیتونو سره سره خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي
زمان که طالبا آمد
کله چه طالبان راغلل کارونه بیخی کام شل اووز بیخی پر تپ داری دلیدی پیرودون که نشتا چه منتقالی را بی اووه گندو دی افغانستان شرایط خراب شویدی
کندوز که زینی بیواز لشزی دا گیلم اوبدلو للاری خلو اولادونو تا نفقه پیدا کوی
ویان متعمل میشه دار روز دیگه دا دو بازار سه بازار زوتی سودا
گیلم اوبدل ساده کار ندهی پس سختی سر مخ پیو میاش دیو گیلم اوبدل
ده هندوستان ده کرکت وار لیگ پایلوبا تیرش پا پایت ورسیده او افغان لوبغاړو په دې لړۍ کې شلوب وکړه د خبرونې په دویمه نیمایي کې تاندې څنګه 19 پروګرام خپریږي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې د خبري راپورونو برخه ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنې دوی اړ کړل چې په دې ولایت کې دغه لړۍ وځنډوي. بلخوا د غور اوسیدونکي هم وایي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ډبلیو ایف پی مرسته نه ده ترلاسه کړې، خو د طالبانو د حکومت ویان د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني. دا هم په دې اړه تفصیل.
د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په دې ولایت کې د مرستو ویش بند کړی دی. دی ولایت یو اوسیدونکي غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل غور کې اوس مهال ډبلیو ایف پی د مرستو ګودامونه تړل شوی دي.
یو میشت کېږي چې مرستنه درغلې میشت وړاندې یو څه مرسته راغلې وه او یو شمیر کورنیو ته یو بوري اوړه ورکړي وو، ځینو ته بیا هیڅ رسیدلې هم نو خلک بې وزلۍ سره مخ دي.
تغور یو بل اوسیدونکي خاطره فراسو وایي له څه وخت راهیسې ورسره مرسته نه ده شوې او دای هم اوریدلې چې طالب چارواکو په دې ولایت کې د مرستو د ویش مخه نیولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چارواکي باید هر څه ژر دا ستونزه حل کړي.
د اسلامي امارات له چارواکو زموږ غوښتنه دا ده چې د مرستو ویش ته اجازه ورکړي څو خلکو ته مرستې ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د تېر اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې دا لړۍ درول شوې ده. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل په غور ولایت کې په تیر جنوري میاشت کې هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو لخوا د مرستو په ویش کې د لاسوهنې له امله دا لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه، خو له اپریل میاشتې وروسته یوازې د ماشومانو، امیندواره او هغو میرمنو لپاره د خوراکي موادو ویش روان و چې ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د ویش لړۍ ځنډول شوې. په غور ولایت کې د ډبلیو ایف پی په دفتر کې هیڅ کارکوونکی نشته او په دې ولایت کې د خوراکي موادو هیڅ ذخیره هم نه لرو. د اټکل له مخې د می میاشتې راهیسې تر راتلونکي اکتوبر پورې به په غور ولایت کې 400 تنه په شدید خوارځواکۍ اخته شي. هغه کورنۍ چې د مرستو د ورکړې لپاره په نښه شوي د سیمه ییزو چارواکو د لاسوهنې د پای ته رسیدو تر وخته به له مرستو محرومه پاتې شي.
په ورته وخت کې د غور یو مدني فعال حکمت لالی ادعا کوي چې له څه وخته په دې ولایت کې د ملګرو ملتونو سازمان د دفتر دروازې تړل شوي خو خلک بیا مرستو ته پته مدي. خغل لال د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې هر څه ژر د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي، خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني.
د هغې تګلارې له مخې چې د اقتصاد وزارت یې د خیریه موسسو او بنسټونو لپاره لري، لومړی باید د مرستو ویش شفاف وي، اړمنو ته وویشل شي او ناسمه ګټه ترې پورته نه شي. که چېرته کومه ستونزه ولیدل شي نظام مجبور دی چې د خلکو ستونزې واوري او مداخله وکړي. دا موضوع ډېر نه دي، کم دي.
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان میتیو میلر هم خبري غونډه کې ویلي وو چې په غور، روزګان او غزنی کې د بشري مرستو ویش د طالبانو د لاسوهنې له امله درول شوی دی.
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونه افغانستان له هغو هیوادونو بولي چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو کمښت زیاتیږي. دا هم تفصیل.
فرشته کونډه ده او د ژوند ناخوالو مجبوره کړې چې له روزګانه کندهار ته کډه شي، خو ښکاري چې هلته یې هم د زندګۍ څرخ چندان ښه نه ګرځي. هغه له فقر او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي ماشومان وږي بې دي کېږي او د خوړو لپاره څه نه لري. دا ښایي په افغانستان کې د هغو 28 میلیونو افغانانو برخلیک وي چې د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې اوسمهال له ناوړه بشري وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو پرون یو ګډ راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو خوندیتوب له منځه ځي. د دې ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په لوړه کچه د خوړو د خوندیتوب په برخه کې له ګواښ سره مخ دي. راپور کې 14 هیوادونه یاد شوي چې 22 نقطو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د رئیس سینډي مکین له قوله لیکل شوي نه یوازې دا چې د نړۍ په ډیرو برخو کې خلک وږي دي، بلکې د لوږې شدت تر بل هر وخت ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې په ګرمو سیمو کې د لوږې ډیریدونکی بحران د اندېښنې وړ بلل شوی او تر خواهی جګړه، اقلیمي بدلون او اقتصادي ضربې د ناورین د زیاتېدو لاملونه یاد شوي. په دې راپور کې د خوړو او کرنې سازمان د عمومي رئیس کیوډینکیو له قوله لیکل شوي اړتیا ده چې د خوړو نه خوندیتوب اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره اوږدمهاله حل لارې وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې دا خبرداري هم ورکړل شوې چې د ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې اقتصادي ضربو د خوړو د نه خوندیتوب بحران د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د تیر کال په وروستیو کې د نړیوال بانک راپور وښوده چې افغانستان ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو برخو یوه برخه ټیټ شوي او تر خوا یې دا وړاندوینه هم کړې وه چې څه کال به د افغانستان اقتصاد 40% نور هم خراب شي. د طالبانو له حکومت مو د دې راپور او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی تګلارې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت یو لامل د بهرنیو هیوادونو بندیزونه بللې دي. د طالبانو اوسنی رژیم په افغانستان تر نظامي کنټرول وروسته د اقتصادي ځان بساینې لپاره تر ډیره د قانونو په استخراج تکیه کړې چې له دې لارې هم هغه ډول چې اړینه ده د افغانانو اقتصادي اړتیاو ته ځواب نه دی ورکړی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
کابل کې ځینې کوز د سوي او د سوي کسان ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف کسان له خوا درول کیږي. پښتني ورڅخه کیږي چې څه اړیکه سره لري. نور تفصيل د نرګس مومن حسنزي پراپور کې.
د نورو ګړو محدودیتونو سره سره چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګول شوي دي یو شمیر ادعا کوي چې انشي کولی په ښار او بازار کې خپل میړه او نامزاد سره یو ځای وګرځي.
شاورم بسیار زاري کړ شما بروی ام طفل خرد ما را اعلان کړئ پس اون دغه مجبور دیدن کې دغه کتی طفل خرد اطمان برن او ځه خودشان ملامت میشه چې قسمی با ما را اعلان کړم دغه مثلا تعهد گرفتن.
دا د ښکلانه مېرمن چې نه غواړي د امنیت ستونزې له امله نوم پر راپور کې واخصل شي. ازادي رادیو ته وویل دا او میړه په داسې حال کې چې لور یې هم د میړه په غیږ کې واده طالبان حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت کسان لخوا درول شوی او په نامشروع اړیکو تورنه شوی ده.
طفلکم د بغل شوارم بود طرف شار میرفتیم میخواستیم رسته زرگری بر طفلکم یک گوشواره بگیریم.
اسما ماشوم اسما د میړه په غیږ کې و مو خر دروانو غوښتل مو چې د خپل کوچنی ماشوم لپاره غوګولې وخلو. یو چې اسما میړه کونچ ته کړ اسما د خسر نوم یې لما وپوخت او اسما د پلان نوم یې له هغه وپوخت. مو ته وویل کینې موټر کې په ډیر لندلار کې ما سره سترګې په سترګې ول. ما ورته وویل اسلام همدا د چ مخ خپل عسکرو ته بیا لاسې پورته کړ چې واره باندې وکړي. میړه مې پرې نه هوت بس تر یو نه پوری شدل ماته ویرون کې خوب غوندي و.
دا میرمن ادعا کوي چې د نور دوستان او خپلوان هم لورته چلن سره مخ شوي دي. د کابل یو بل اوسیدن کې چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله نوم پر راپور کې واخصل شي. ازادي رادیو ته وویل کله چې خپل میړه سره په خاري موټر کې له یو ځای بل ځای ته تلله په داسې حال کې چې موټر کې نور کسان هم و د دې میړه له موټر کښته کړي او پښتنې ترې شوي دي. د ازادي رادیو ته وویل
زمانی که از شوارم
تا چیز ما نمیره و کختل چه دا تور سری تا سرد سکویز ما میره وید چه دا از ما میرمن دا زهم بلی خواه در اغلم نورو خزوز دا تلاشی کرم. زمان میره از ما نوم او زمان دا پلرنوم بخته ناو کرا لمایی هم دا هغا او دا هغا دا پلرنوم بخت. اصلا نیا چلند خنه و کلا چو کور تر اغلم دیر نحیلی وم دا چه خپل حیوات کیم اخپل محرم میره سر وم خودم را بخته نیره چخوشوی
یو بل کابل میشته میرمن چې دا بیا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخستل شي. ازادي رادیو ته وویل چې ورور او د ورور میرمن یې غوښتل رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړ شي خو په خبرې د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت کسان لخوا درول شوي او د اړیکو په اړه پوښتنې ترې شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت ویان عاکف ماجر ازادي رادیو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغه کسان او پختنی ترکیوی دی چا پاره چه راپورو نوار کرد شوی وی
واقعیت نداره اما بعض اوقات یک راپور
هیچ حقیقت نلری خو کلا نکنه چه راپور دقیق وی پزین و زینو که چه دخبل میرمنی پنو موایی واقعیت نوی نامشروع اڑی که لری دونورو تخب پختنه نکیگی یواز ده همده پاره پختنه ترکیگی.
دا ټول ادعای په داسې حال کې دي چې د طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو له محرم پرته د لرې واټن سفر بندیز ولګاوه او په ځینو ځایونو کې دا هم ویلي چې له اړتیا پرته د ښځې له کورونه نه وځي. د طالبانو حکومت نجونې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونه ښځې په ډېری دولتي او په ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. پارکونه، ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او آن په ځینو ولایتونو کې رستورانتونو ته په تګ هم بندیز لګولی دی.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل وایي چې محکمې د موکل ضمانت منلی دی. عمران خان په دې تورن دی چې په دغه هیواد کې د پراخو اعتراضونو پر مهال د پاکستان د پوځ په وړاندې د تاوتریخجنو اعتراضونو مشري کوله. دا هم تفصیل
د پاکستان د توریزم ضد محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ضمانت درخواست نن سه شنبه ومنه. عمران خان د می میاشتې پر نهمه د هغه تر نیول کېدو وروسته تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورن دی. د عمران خان مدافع وکیل انتظار حسین وایي د توریزم ضد محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان ضمانت اتر لاسلیک وروسته ومنه او بیا یې محکمې ته ولیږه. د انتظار حسین په خبره یو ډله څېړونکي چې د می میاشتې د نهمې د تاوتریخوالي موضوع څېړي نن یې د پښتون لپاره عمران خان احضار کړی و، خو د هغه پر ځای د هغه د حقوقي ډلې یو غړي د محکمې په دې جلسه کې برخه واخیسته. د محکمې نننۍ پریکړه دا معنی لري چې عمران خان د جون میاشتې تر دویمې نیټې پورې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کېږي. عمران خان لومړی په دې تورن و چې د خپل صدارت پر مهال یې ګرانبیه تحفې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو ترلاسه کړي او پلورلې دي، خو اوس په راپورونو کې ویل شوي دي چې عمران خان خپل ځان د پاکستان د پیاوړي پوځ په وړاندې درولی دی. د می میاشتې پر نهمه د هغه نیول کېدل په پاکستان کې د پراخو اعتراضونو سبب شول چې تاوتریخوالی هم پکې وشو. د عمران خان پلویانو هغه وخت په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې سلګونه یې له پولیسو سره تر شخړو وروسته ونیول شول. عمران خان چې پر ځان لګیدلې ټول تورونه ردوي وایي چې د دغو تاوتریخوالو په وخت کې دی په توقیف کې و. اویا کلن خان چې وخت د پاکستان د کرکټ ستوری و، د رویټرز اژانس په لیکنه په 2018 کال کې د پاکستان د پوز په ملاتړ صدر اعظم شو، خو هم عمران خان او هم د پاکستان پوز دغه خبره نه مني. عمران خان پرته له دې چې خپله د صدارت دوره بشپړه کړي په 2022 کال کې د پاکستان د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایه واخیسته وروسته د قضیه محکمې ته لاړه. په پاکستان کې د می میاشتې پر نهمه تر اعتراضونو وروسته د عمران خان ځینې پلویان ونیول شول او بیا د هغه هیواد پوځ ته وسپارل شول چې اوس یې په اړه د پاکستان پوځي محکمې پریکړې کوي. عمران خان په پاکستان کې د بحران د ختمېدو لپاره د مذاکرې غوښتنه کړې، خو د پاکستان حکومت له هغه سره هر ډول مذاکره رد کړې ده.
افغانستان کې د شپې 9 بجې او 8:30 کېدونکې دي. د هندستان د کرکټ غوره لیګ سیالي پای ته ورسېدې او افغان لوبغاړو په کې شلوبه وکړه. په دې راپور کې په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنو ته کتنه شوې.
د هندستان د غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې چې تیره شپه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وشوه، د مهندر سنگ دونی په لوبډل مشرۍ چنای لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټانز لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلي لوبډلې ته 215 منډو هدف ورکړو. د شلو اورونو په سیالیو کې کڅ هم دا ښه هدف وو، خو د باران لامل د ډي اس ایل قانون لمخې سیالۍ 15 اورونو ته راکمه او چنای ته 101 منډې هدف ورکړل شو چې د سیالۍ په وروستي باري یاد هدف پوره کړو او روان 2023 کال اتلولي خپل کړه. د هندستان د غوره لیگ سیالیو په سګنی سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لګنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګوربز بیا په کلکتا نایټ رایډرز لوبډله کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سپر جاینټ لوبډلې سره لوبېدا او فضل حق فاروقي سږ کال سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ولوبو. که څه هم ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سږ کال په سیالیو کې نسبتا ښې لوبې وکړي، خو راشد خان او نور احمد د نورو په پرتله ډېر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټانز لوبډلې مرستیال لوبډل مشهور وو. د پټولو ولسو سیالیو کې 20 وکټې ترلاسه کړې او د سږ کال آی پی ایل سیالیو درې مخکخ بالر وو. تر ټولو خطو پچاونې په څلورو لوبو کې د دیر شمنډو په ورکولو سره د څلورو وکټو اخیستلو. په وشپیت اورونو کې ترې 512 منډې وشوي چې په هر اور کې د منډو اوسط 700 پاساته وو. په بیټنګ کې هم راشد خان ډیر بد نه وو. په نهه اننګزونو کې 130 منډې وکړي. په یو لوبه کې تر ټولو ډیری 90 ناسوځېدلې منډې درلودي. خان په دې سیالیو کې د خېتو پچونې تر څنګ خ توپنیونه هم کوله، ځکه خو د دې سیالیو د تر ټولو خ توپنیون کی جایزه هم ورکړل شو. اتلس کلن نور احمد لکنوال د گجرات لوبډلې کوی نور بلل کېده. راشد خان تر څنګه د دې لوبډلې په بریاو کې مهم رول درلود. د چې د خېتو پچونې لاملې د مینوالو او کرکټ مبصرینو پام ځان ته اړولې او په 14 اننګزونو کې 14 وکټې واخیستې چې په دې سره د دې سیالیو 12 مخکخ بالر شو. په وسل وخت اورونو کې پر 318 منډې وشوي. په هر لوبه کې د منډو اوسط 23.8 په هر اور کې نګدي اتمن ډی ورکړي او په یو لوب کې تر ټولو خطو بچونه په څلورو اورونو کې د ودیش منډو په ورکولو د درې وکټو تر لاسه کولو. رحمان الله ګربز د کلکتی لوبډلې لپاره نسبتا خ پیلی ستو په هون کې او خو هغه سي چې تمتر کې د خونه زلید. که څه هم په یو لس اننګزونو کې چانس ورکړل شو خو چندان ډېرې منډې نه درلودي. دې په روانو سیالیو کې 220 منډې وکړي. په هره لوبه کې د منډو اوسط څه د پاسه 40 منډې وو او په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې 1 منډې وکړي. افغان تیز توپ چونکي نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېد ښه وځلېد. دې ته په اتو لوبو کې چانس ورکړل شو چې ځان یې ښه ثابت کړو او یو لس وکټې واخیستې. ټولې 28 اورونه وکړل او 219 منډې پرې وشوي. تر ټولو ښه توپ چونې په څلورو اورونو کې د 8 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو ترلاسه کولو. په هر لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې 40 او په هر اور کې نږدې 8 وو. او بل تیز توپ چون کې فضل حق بیا سږ کال د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې برخه وه. دې تک څوم په کمو څلورو سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل شو خو نسبتا ښه توپ چونې وکړه او څلور وکټې درلودې. د آی پی ایل د 2023 کال سیالۍ د مارچ میاشتې په 28 د ګجرات په بریا او د چنای لوبډلې په ماتې پیل شوې او 13 شپه د چنای پاتلولۍ او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې ټولو لس لوبډلو برخه اخیستې وه چې د نیمه پای لوبې او پای لوبې په ګډون خپلو کې 4 لوبې وکړې.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د نجونو په وړاندې د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته په کور دننه او بهر د آنلاین زده کړو لپاره هڅې پیل شوي. یو هم د افغانستان پرانیستې پوهنتون دی
کې مونږ سره تقریبا 10,000 افغان محصلین نجونې او هلکان مونږ سره په اړیکه کې دي. د واتساپ او د ټلګرام له لارې
د افغانستان پرانیستې پوهنتون بنسټګر حمیدالله افغان دی. نوموړی وایي وروسته له هغه چې تیر جمهوري نظام سقوط وکړ او د افغانستان په یو شمیر پوهنتونو کې د استادانو تشه رامنځته شوه نو د یو وړیا پوهنتون جوړولو انګیزه ورپیدا شوه. خاغلی افغان ازادي رادیو سره خبرو کې ویل له استادانو او د زده کړو له یو شمیر ملاتړو څیرو سره په مشورې یو ګډ طرح جوړ کړ چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سره هم ثبت او راجستر د چې د دې طرح پر اساس به افغانستان کې سلسله نه وړیا پوهنتون پرانیزي. نو موړې وایي تر 300 ډیر افغان استادان دې ته چمتو شوي چې په حضوري او انلاین ډول دوی سره په وړیا ډول تدریس وکړي خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې وتړلې د دوی د پوهنتون حضوري فعالیت پیلې دو چارې هم ټکنې شوې. خاغره افغان زیاتوی تر دې وروسته دوی په انلاین طرح کار وکړ چې په خبره دا مهال شاوخوا 10,000 محصلانو په مستقیم او 20,000 په غیر مستقیم دوی سره بیلابیل درسونه او نړیواله ژبه تعقیبوي.
دغه وسنی فعالیتونه چې زمونږ روان دي دغه زمونږ د ټولنې د افغانستان د پانیست پانتون د ټولنې تر نامه لاندې روان دي. اوس مونږ د دې ټولنې تر نامه لاندې دوه ستر فعالیتونه سره ترسره کوو. اول مونږ تقریبا په لزګونو زره وړیا کورسونو ته لاسرسی لرو چې د دنیا په مختلفو تدریسي پلیټ فارمونو کې دي. ځکه د کرونا د راتک سره زښت زیات کورسونه او مهم درسونه آنلاین شول چې دا مونږ سره دا اوس هم یقین 50-60 نړیوال پلیټ فارمونه دي چې دا ټول ډیر معتبر دي او سندونه ټول خارجي پانتونونو څخه دي.
خاغلی افغان وای دوی خپل زده کوونکو او محصلانو ته په انګلیسي، فرانسوي، جرمنی، ډیجیټل مارکیټینګ، پروجیکټ منیجمنت، لیډرشپ، ویب پیج ډیزاین او کمپیوټر برخو کې نړیوال کورسونه نیولې دي او هغه په منظم ډول تعقیبوي. نو موړی وای هغه زده کوونکو چې دوی سره زده کړې تعقیبوي او یا سلنه انجن دي. موږ له هغه انجنونو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې چې د افغانستان پرانیستي په هنتون په انلاین برخه کې زده کړې کوي. یوه زده کوونکی ویل
اسنایم 3 میاشتې وشوي چې په دې آنلاین پوهنتون کې درس وایم. موږ د انګلیسي ټولګی درلود چې یوه اونۍ مخکې پای ته ورسېد. نورې برخې مو هم درلودې. اوس مو د اروا پوهنې ټولګی جریان لري
کې یو هفته پیش تکمیل شو او صنف روانشناسي مو د حال جریان است.
د اسما ترکی په نوم یو میرمن چې د ننګرهار لتی پوهنځي فارغه او اوسمهال د افغانستان پرانیستي پوهنتون انلاین برخه کې پر نورو زده کړو بوخت دی وای غواړي انګلیسي او نورې ژبې زده کړي. هغه ازادي رادیو ته ویل
قیان تونسته پتون آزاد افغانستان بر ما درسی
زه تو نه دلم چې خپل ورځنی درسی ستونزې چې د انګلیسي ژبې اړوندګي حل کړم ضرور میشته وشوي چې زه په انلاین ډول د افغانستان پرانیستي پانتون لاري بیل بیل ټولګي تعقیبوم
طرف اهلی سون و بعضی فایده از طرف پتون آزاد افغانستان درس
بخ دو یادونه چې مخکې تر دې یو شمیر نورو بنسټونو او پونتونونو هم د افغان ماسیلانو په ځانګړي ډول د نجونو ماسیلانو لپاره د انلاین زده کړو زمينه برابر کړې و چې د محصولانو لخوا هرکلی شوی او خود برېښنان شتون او د انټرنیټ خراب کیفیت په وړاندې لوی ننګونې بلل شوی وي. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې پوهان وایي انلاین زده کړې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو د دوی په خبره په ټپه ولاړ حالت کې شتون بی اغیزې نه دی. طالبانو په افغانستان کې په بیازلي واکمنېدو سره د نجونو پر وړاندې د منځنۍ ښوونځیو او وروسته بیا د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پوهنتونو دروازې وتړلې. د دوی دا کار پر کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته ورسېد. خیاط درزی هغه هنرمند دی چې په خپل پیچلي هنري او تخلیقي لید سره ټوکر ته ښکلا وربخشي. له دغو هنرمندانو څخه یوه هم رویانه میږي. دا هم په دې اړه د سنا کاکړ راپور.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نور هم لوړه شوې. د شرایطو د اغلې رویا په کار هم اغیز کړی. دښکلن رویا د لسکلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې اواز یې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي، وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونه شو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره قراردادونه هم درلود، وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلي دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او وایې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داخل رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
په هغې کارخونې کې مې چې کار کوه تاوان ور واوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل، مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلي شوې، وایي چې پخوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وای په بیل بیلو ټوکرونو کار کولای شي او په هر ډیزاین کالی چوي ګنډي.
هر نوع لباس دوختې مک مافلی،
هر ډول کالی می ګنډلی. مافلی کالی، کورته او لمن د ماشومان کالی، سرپتونی او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومان کالی به مو په ډیر لږ وخت پوره کول چې دا ډیر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډیر سخت و، ځکه تکا به ډیر شخه و او ګنډلې ستونزمن و.
شخص د دوخت مشکل پیدا میشه.
نو موږ یې ته وی هغه چونه چې له حياتي رامین للی د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
بعضی خانم هاستن
ډیری داسې میرمنې دي چې خیاطۍ ته ډیر علاقه لري خو جرأت نه لري. څوک نه هڅوي دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوزي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
همکاري او کومک شوه.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمينه د پخوا په شان ورته برابر شي. څو وکولای شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوزي.
تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. کوم وخت چې د افغانستان میوه ورسیږي، خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوه نه پریږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یو او بل پلمه دروازه د اوتو په مخه تړلې وي ترڅو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نور هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي، نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي، هغه بیا د افغانستان غنم په کانټینرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس خواه حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه راسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه می غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق د ترې مخنیوي وکړي او دا کسانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یو دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. والسلام په احترام.
ازادۍ رادیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو تخنیکی همکارانو ته ګذر ته سلام وړاندې کوم. السلام سهار د ننګرهار څخه. طالبانو د مشرتابه ته پام وړ اینه ده چې مسول چارواکي د کوالیان او رسوالان قومندانان قاضیان په دې کې تغییر او تبدیل راشي، هغه داسې چې شمالي زون هغه جنوب ته ولیږي او د جنوب هغه ختیځ ته ولیږي او د ختیځ هغه شمالي زون ته ولیږي. ځکه په خپل ولایت کې حکومتداري نه کیږي، واسطه منل کیږي، ټول چې دی بلد خلق وي او په خپلو عزیزان او بلد خلقو حکومت نشي کولای.
السلام علیکم. عزیز الله ام پکتیا ولایت نه دلته هو ڈبلیو پی والا دے خلق تم رستی نہ ورکی لشل کو روکی او نمولی کس بل نم دی کی دانا لکھو دا خلق سر ظلم کے خلق نہ موٹر خپل نہ روری کریا موٹر آخری شخصی موٹر انی والی خلق نہ دو دو سو روپے آخری.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د خوړو نړیوال سازمان په غور کې د دویم ځل لپاره د بشری مرستو د ځنډولو خبر ورکوي. افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان ویاند وحید الله امانی د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ترمای جنوري امسال ملل متحد توزیع تمامي کومک کوي.
د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشری مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وځنډوله. روسل دې چې د سیمایزو چارواکو د نه مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول، د بشری مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه.
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې د روان کلمې میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې به په غور ولایت کې څباندې 410,000 کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل سي. هغه راپور کې چې د سې شمې پر ورځ د سازمان لخوا خپور شوی راغلی، اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. په راپور کې راغلی چې ښځې نه پریښول کیږي، د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي. په راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم انتقاد شوی. تر اوسه طالبان چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د ایران یو رسنی وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره د ایران له دریو د یوې اټومي ساحې په اړه پرته ستونزه حل شوه. د اباده په نوم په دې ساحه کې د یورانیمو د ذرو د موجودیت په اړه څېړنې کیدلې. مهر خبری اجنس نن خبر ورکړی چې په دې ساحه کې د 3.5% غنی سوی یورانیمو د ذرو د کشف په اړه د ادعاو په اړه د مذاکرو پر مهال فنی توضیحات ورکول سوي او دا موضوع حل او فصل سوي ده. د بدسل کې د چټاکل سوي د اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران په اړه خپل درې میاشتنی راپور روانه و نه خبر کړی. د روسیې ولسمشر وای پر ماسکاو د سې شنبې سهار د بی پیلوټ الوتکو د حمله هدف ملکی اهداف وو. ولادیمیر پوتین نن تر دغه حمله وروسته وویل د ماسکاو د هوایی دفاع ظرفیت بلوړ کړی سي. د ماسکاو شروال سرګی سوبنیانن د سې شنبې پر سهار د ماسکاو پر شار د بی پیلوټ الوتکو د حمله خبر ورکړ. د هغه په وینا پېښه مرګ ژوبل نه لري، خو دوه ودانیو ته زیان اوښتی. بل خو روسیه یو ور بیا د سې شنبې سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. د کیف شاروال ویلي چې څو سیمې په نښه سوي چې په نتیجه کې یو تن وژل سوی او څو نور ټپیان سوي دي. د تاجکستان څخه باندې 150 تنه پناه غوښتونکي کارګران په مسکو کې د پولیسو لخوا نیول سوي. د کارګرانو بیلابیلو ډلو ویلي چې دغه کارګران نن سهار وختي له خوبه کښېنول سوي. بیا په څلور بسونو کې د میتینو سیمې د پولیسو ماموریتونو ته بیول سوي. د روسیې پولیسو د دغو تاجک کارګرانو د نیول کېدو په باب څه نه دي ویلي. د تاجکستان یو کارګر د نوم نشول په شر د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته ویلي اوس د پولیسو په ماموریت کې دی، خو پولیسو ورته نه دی ویلي چې دوی ولي راوستل دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په څو شیبو کې تاند څنګه اونیزه پروګرام پیلېږي. خو اوس یو راپور کندز کې ځینې بې وزله شزي د ګلم عبدالو لارې خپل اولادونو ته نفقه پیدا کوي.
50 کلنه بی بی ګل دی وو اولادونو مور ده. هغه وای میړه 15 کاله مخکې د ماین په 14 کې مړ شوی، د هغې په خبره له دیارلس کلونو رئیس ګلم عبدالله ته مخه کړې او له همدې لارې د خپل کور لګښتونه پوره کوي.
یو کیلو تار په 600 افغانۍ اخلو او یو ګلم په یو میاشت کې اوبدل کیږي او بیا یې په بازار کې په 3500 افغانۍ پلورو او موږ ته 1000 افغانۍ پاتې کیږي. پر دې پیسو موږ غوړي واخلو، چای واخلو، وړه واخلو، څه شی واخلو، بس په سختۍ سره خپل روزګار چلوو.
بیبی ګل وای په خوا د لاسي صنایعو بازار خو په وروستیو دوه کلونو کې د لاسي صنایعو بازار خرابېدو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
چای صدر په میخریم کلو یې میتاره میخریم
لشپه کیلو تارو څخه یو ګیله مبدل کیږي. د ګیله مبدل خام مواد ګران شوي دي. د کار په پای کې موږ ته ګټه نه پاتې کیږي. بل خوا د لاسي صنایعو بازار خراب شوی دی. په لاس ورځو کې یو ګیله نه پلورل کیږي.
سنمګل د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بخمل کوڅې د سیمې اوسیدونکي ده. هغه وایي 15 کاله وړاندې د دوی پر کور د هوان مرمۍ ولګېده او له امله یې د میړه یوه پښه پرې شوه او اوس کار نشي کولی. دغه 45 کلنه میرمن وایي د ګیلم عبدالله له لارې په سختۍ سره خپلې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
ګیلم عبدالله ساده کار نه دی. په سختۍ سره موږ په یوه میاشت کې یو ګیلم وبو، خو بیا پخه بیا نه پلورل کیږي چې زموږ د ملا درد پرې ټکور شي. دا یو ګیلم په 3000 افغانۍ پلورو او موږ ته 1000 افغانۍ په میاشت کې ګټه پاتې کیږي. په دې پیسو موږ څه ډول د ژوند اړتیاوې پوره کړو؟
15 کلنه کامله د امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي میړه یې د تیر نظام په یوې دولتي ادارې کې کار کوو او روزګار یې ښه وو، خو د نظام له بدلون سره له دندې ګوښه شوی او اوس دې د اقتصادي ستونزو له امله ګیلم عبدالله ته مخه کړې ده.
یو ګیلم او دوه دسترخوانونه په یوه میاشت کې اوبدل کیږي. که ډېر چابک کار وکړو په یوه ورځ کې له دوه متره څخه زیات نه شو اوبدلی. په یوه میاشت کې موږ ته 8000 افغانۍ ګټه پاتې کیږي. د مجبوریت له مخې د 8000 افغانیو ګټلو لپاره یوه میاشت سختي ګالو.
دغه صنعتکاره ښځه د طالبانو له حکومت غواړي چې د لاسي صنایعو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي چې دوی خپل تولیدات په ښه بیه وپلوري او د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخه سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي. وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه. د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه. زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
کدی موږ تاسو په یاد وی دي د خلک په شکل ما شمانو به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموال نشورو کېدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي. کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅ کی د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې مونږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي د غندښنی ورته په لوی مسایل او یو همدا غیرت چې دوی سپمانه وکړي نو دوی په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغه ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
دی سپما کولو ډیرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بل اخر مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او کچیر ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته دی وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یاد سي په غمونو اندېخنو باندې اوړي. نو اوله ګټه هم دا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، د خپل اولادونو آینده ته تضمینه ولې شي، دوی ته د ښه ژوند دی پیدا کول زمینه مساعده کولای شي، او په دې ډول سره تخپل ځان هم هوسا کولای شي، ځکه چې ستاده نسل ورسید نو دوی به تبي د زموږ تاسو دی افغاني ټولنې پر اساس سره کار کوي، خژوند جوړي، مور او پلار سره ډیر اسودای، بلکې دا ټوله کورنۍ ور سره اسودای. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دایم راسته کولای شي، له ټولنې سره دای کومک کولای شي. دا هم ده چې ته کولای شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي. مثلا د سي نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې دا یو ستارت دی، یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دي، دا ماشومان وړ دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو،
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ولی ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه توري دو.
او لدی حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع سه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پیښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کی راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسولیت ته ډډه نه لګي او په مخ یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو لړل یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې واځي ومه بس بیکاری و، کار روزګار مې می هم نو بس یواز چې بکین سم فکر بم کو یا کلب بم یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي کلب هم دغه حالات چوخ بس رورو می زړه دار چې نه توري دو کچرته به مرګلی تم لاړم ملګری سره بکین سم کاغه به خبره کو پما به خنه لګید یا به خد خندا یا د خوشحالی خبره و خو زب بکین خوشحالی دلم زما زړه به هغه ډاټ نه تر لاسه کول چې کوم خبره باغی کوله لکه یو څه چیرانه ورک شوی زاغی پسې ګرځم دغه سیالات کې به
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله رینوایی په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیا و انګیزه ووژل شي
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره ل د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې مات چې دوی ورسره مخ شوی وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره د خپلې وساینې د پاره یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څنګه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خواته ځي چې ګوشه نشینی کیږي ویریږي حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کیږي
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي
یو ویلات دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی ځکه کومه وغواړو چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده ځکه هغوی وایي که مونږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري دا چې ارزښت نه لري نو کچیر زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا لواسیتو نه ډیر کله کار اخیستل کیږي
د پکتیا اوسیدونکو نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینل لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښه نه دي
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده هغه کوم مسولیت ته اړتیا ده هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته کې نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي ځوانان باید په هر حالت کې حالات سره خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو نزان په ګټه کار واخلي او کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تخته ترې ونه کړي
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري په دغه قوت کې دی ک هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدي لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو همه غته چې ژوند درته تنګيږي یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې هغه ک هر دند وي همغه علت دی چې بل اخره د زړه تنګون پیدا کیږي ذهني فشار او تر پیدا کیږي تر سټرس لاندې راځي بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکې نو وظیفه ورته خوند ورکي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د دې مفهوم ژوند دا او کله کله کور سره کین و یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي شاید معموله جمله دا شی وي
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې په هی کې د کار زده کړو او نور مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي په کار د چله دې حالت دراوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې حالت کې پات کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي
د بیلګې په ډول کې اوسوکه دولسم نه فارغ وي پونتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري زړی کې زړی نه کیږي دای نه وای دا په دې معنی ده چې دای لسانس نشو یو ورسته پاتواله کیو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دای بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه چې د بیکاری پیسې راوړي معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا د نس کوي چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی پډیر وخت کې جبران کی په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د سیو چاپتوګه چې مبهم انسان د سیو چاپتوګه چې مثبت مشوره نه منی د یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزواته سي د اجتماعي ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نس کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مونږ انسان په توګه نش کولای مسولیت واخلي یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي د څه تور ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده همدانند استفاده وکړه حرکت وکړه خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو کې مشورې ومنه ځینې دوستانه ملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسیږم که بیخي دیغه حتی ونه رسیږي دیغه نمایت خو به ورسیږي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هیڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی او غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف نه ډېری ځوانان نه پیژني موږ څه غواړو له ژوند نه لزندگی نه هدف سره ځینې مسائل راوړي یا د میرمنې په خوښه د خاوند په خوښه د پلار په خوښه د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډیر پکې چنګاو یو حل او حل بل اخر سټیسفایسي اشباسي او خوشي درې مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري فکری خطاګانې لري ځینې بدو مسائل باندې عادت دي هغه کې دې سي خاله رسنی هغه کې دې سي مخالف جنسي هغه کې دې سي نشي هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي څلورم مورد چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کاسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنې ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اووه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښته یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دا ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیتي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدایګری دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپل لارې باسي او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو دې د خپل فکری خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع دې نه کوي
قضاوت دنه کی ستونزه دی غټینه د خطاګان د اسلاکی په دویم قدم کې دوی کوي سیس د خپل موخه یا هدف جوړ کی دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مالوش جوړ کی دریم مورید یا څلورم مورید زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سیس زموږ ځوان سره اغه د انرژي مسله ده د دې په دې فکر وکړو کې د ځوان چې د سهار تر بیګا څه کوي کله په دې متوجه سې چې د سهار تر بیګا خوب کوي یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ورواپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.